بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وګړي د میاشتې نهمه د 1434 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې لا 22 او د 2020 میلادي کال د اگست لا 13 نیټه سره سمون خوري. په نانی خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کی. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو. له دې وروسته د افغانستان په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک صادرې ده، تر عنوان لاندې ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وروسته هم بیا درته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو د وخت او څرنګوالي په هکله د طالبانو د ویندوی خاغلی زبی الله مجاهد ځانګړي مرکه وړاندې کیږي. د دې ورسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوردل شي، او په پای کې هم په بنسټه اقتصاد ترنوانه پروګرام درته وړاندې کیږي. parstoday.com/پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږو سم پام وکړی دی محال خبرونه ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. طالبان په کابل هوایی ډګر کې ځای پر ځای شول. په افغانستان کې د نشیزو موادو تولید د امریکا د جنایت نتیجه ده. یمن په افغانستان کې د امریکا د نیواګری په ختمیدا غبرګون وښوده. په پنجشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفانو ترمنځ نښتې شوي دي، او د پاکستان په بلوچستان کې 11 داعشي ترهګر وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. طالبان په کابل هوایی ډګر کې ځای پر ځای شول. د الجزیرې ټلویزیونی چینل له راپور سره سم، طالبانو د امریکا د شاتګ لا تکمیل وروسته د خوشحالۍ د څرګندولو په نخه هوایی ډزې وکړې. د طالبانو یوه مقام انس حقانی له 6 کلونو جنګ وروسته له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وروستي وتلو وروسته په ټویټر پاڼه کې ولیکل چې یو ځل بیا تاریخ جوړون کې شو. طالب ویندوی زبی الله مجاهد هم ویلی چې له افغانستانه درس امریکایي عسکر ووتل او زیات کړه، دغه وتل د تیریګرو لپاره عبرت دی. ښاغلی مجاهد د کابل هوایي ډګر ته د ورداخلي دا په وخت ویل چې افغانستان د نیواګرانو ځای نه و. د امریکا دفاع وزارت هم ویلی چې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وستلی دي. زمون خبریال درالګلی راپورټ لمخې امریکایي پوځیانو د 2000 میلادی کال ستمبر 2 لسمه حملو ورسته په افغانستان برید وکړ، او لنګ دی 6 کلونو ورسته ټول امریکایي ترهګر عسكر له افغانستان وتل. پینټاګان وایي چې ورسته امریکایي الوتکه 13:09 له افغانستانه روانه شو. ټاکل شوی و چې ټول امریکایي پوځیان د اگست تر 13 یعنی تر نن ورځې له افغانستانه ووزي. امریکایي پوځیانو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ټریفیک کنټرول تجهیزات او همداشان هلتا ولاړې خپلې غنې الوتکې او چورلکې په بمونو الوزولې شي، طالبان ته ګټه پورته نکړې شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي کواندان جنرال فرانک مکینزی هم بیګا نګدې یو بجا اعلان وکړ چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر بشپړ شو. هغه بیګا ویل چې نن شپه د ځواکونو وتل لایوي خو د پوځي شتون پای ته رسیدا خي، او لبلې خو د نګدې شل کلنې جګړې پای. د امریکایي کمانډان په حال کې دیو کړ چې د ماموریت په نتیجه کې اوساما بن لادن او د القاعده ملګری سزا ته رسول لګولی دي. په دغه شل کلنې جګړې کې زرګونو امریکایي پوځیان وژل شوی دي او زرګونو نور زخمی شوی دي، او له بلې خوا لکونو ملکی افغانانو ته هم مرګ ژوبله وخت ده او میلیونونو نور کډه په سر شوی دي. اوس ډیر شنان دي وایي چې د 2000 لومړی میلادي کال پر تک سره په افغانستان د تیریګرو حمله اوس وتل کومه بریا نه لري. په افغانستان کې د امریکا د اوږد ماموریت په اړه زمونږ د خبریال آصف شماری رالیږلی دغه راپورټ ته وکړي.
په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد پوځي ماموریت تیر شپه خوښه یو بجه پای ته ورسید. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندان جنرال مکنزي په یو خبري ناشته کې تیر شپه پر یو بجه په افغانستان کې د روسي امریکایي سرتیر له وتلو څخه دغلته د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد پوځي ماموریت د پای اعلان وکړ. امریکایي ځواکونه چې شمیر یې تر 300 زیاتو نو نسکاله لس میاشتې او 15 ورځې وړاندې افغانستان ته راغلي وو، او دا د امریکا په تاریخ کې له ویتنام وروسته تر ټولو اوږد ماموریت و چې د زرګونو امریکایي سرتیرو په وژلو او زرګونو نورو په ټپي کېدو او همدارنګه د 1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په وژل کېدو ټپي کېدو او مهاجر کېدلو پای ته ورسید. تیر شپه کله چې امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل وسلوالو طالبانو د خوښۍ ډزې کولې. ویل کېږي چې امریکایي ځواکونه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادارو هوا پیژندنې او ټول اړوند سیستمونه له منځه وړي او همدارنګه اغلته د امریکایي ځواکونو تر 70 زیاتې ولاړې چورلکې او پوځي شوبلې هم په بمونو ویجاړې کړې دي، او لامل دا چې تر دې وروسته ترې بل څوک استفاده ونه کړي. که څه هم چې امریکا افغانستان ته د یو ځانګړي هدف ترلاسه کولو په موخه چې امریکایانو د تروریزم او نشه یي توکو د منځه وړل او دغه راز افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو نوم ورکړی، خو له نږدې 10 کال وروسته لا هم په افغانستان کې نشه یي توکي او تروریزم پای ته نه دی رسیدلی او امریکا خپل ماموریت په نیمګړې توګه پای ته ورسو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د نورو متحدینو او ناټو سازمان پوځي حضور هم پای ته ورسید. د افغانستان عام ولس هیله لري چې تر دې وروسته چې یو بهرنی سرتیری په افغانستان کې نشته، افغانان په خپلو کې سره یو موټی او د افغانستان د جوړولو لپاره لاس په کار شي. دا چې اوس په د په افغانستان کې د واکمنو طالب ځواکونو راتلونکی څه وي او د افغانستان لپاره به څه لري، نږدې راتلونکي کې به روښانه شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د امریکا د جنایت نتیجه ده. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیټې مومنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید زیاتوالی په سیمه کې د امریکا د جنایت له امله دی. سردار اسکندر مومنی ویلي چې امریکا په افغانستان کې د کړیو نورو سترو جنایتونو ترڅنګ د نشه یي توکو په برخه کې هم په همغه اندازه خرابي رامنځته کړې ده. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د شیشې پشان د سنتی نشه یي موادو تولید هم زیات شوی دی. د دغه موادو تولید ځانګړي پوهې او ټیکنالوژي ته ضرورت لري، او یوازې د امریکا په خوونو سره شونی دی امکان نه لري چې افغانستان په یوازې سر دغه کار کړی وي. لنشي زو موادو سره د مبارزې د کمیټې منشي ویلي چې دغه شمیرون لمخې چې ملګرو ملتو خبرې کړې دي، په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشي زو موادو تولید تقریبا 200 ټن او خو په دې ورستیو کلونو کې 9500 ټن ته رسیدلی چې لا دې ستر جنایت بل نشي کېده. امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پریږدي افغانان بهر ته لاړ شي. امنیت شورا په خپل غونډه کې ویلي چې هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي پرې خودل شي چې له افغانستانه ووزي. د امنیت شورا غړیو په یو پریکړه لیک کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي پوځیان له وتلو وروسته په خپلو ژمنو ودرېږي. د شورا د طالبان له لوري د یو شمېر خلکو د مخنیوي یادونه هم کړې ده. پریکړه لیک چې مسوده برتانیا، امریکا او فرانسې چمتو کړې وه، د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا تقریبا ټولو غړو غړو 14 غړو په یو خلا تصویب کړه. امنیت شورا 15 دایمي او 10 غیر دایمي غړي لري، خو د تیرې شپې په غونډه کې 14 غړو ګډون درلود. روسیې او چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړې ده. امنیت شورا د طالبانو د ژمنې یادونه کړې ده چې افغانان به پریږدي چې بهر ته لاړ شي او اجازه به ورکړي چې کله دوی غوښتل بیرته خپل هیواد ته راشي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی خغلی زبی الله مجاهد ویلي چې هیڅ افغان خاریز باید هیواد پرې نه ږدي، ځکه چې هیڅ یو پکې لاستونز سره نه دی. مخامخ مجاهد ویلي چې مونږ به د افغانستان خلکو ته نوی څیره وخوي چې هغو راتلونکي په نسبت خوشبینه ووسی. یمن په افغانستان کې د امریکا د نیواګری په ختمیدا خبرګون خودلې دي. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم د یمن د انقلاب د لوړې کمیټې مشر محمد علي الحسین نن په ټویټر کې لیکلي چې له افغانستان د ورستی امریکایي په وتلو سره امریکا او د هغه سعودي هم تړون ته بلنه ورکو چې له یمن څخه د شاتګ طرح تدوین کړي ترڅو د یمن ملت په ثبات او لن نیواګری او سرپرستی لیرې ژوند وکړي. الحسین ټینګار وکړ د یمن ملت به هر څومره چې اوږده شي هیڅکله هم نیواګری او سرپرستی و نه مني. یمن د تیریګرو هدیره ده. افغانستان په پنجشیر کې د طالبانو او د هغو مخالفانو ترمنځ نښتې شوې دي. له پنجشیره د ترلاسه شویو راپورټونو له مخې طالبانو او په پنجشیر کې د هغه ځواک ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي نښتې شوې دي. د طالبانو سرچینه وایي چې د احمد مسعود او امرالله صالح په مشرۍ د مخالفانو یوه حمله په شا تمبولې ده. خو له بلې خوا د روسیې تاس خبري آژانس له پنجشیره د خپلې یوې سرچینې په قول بیا وایي چې مقاومت کوونکو د طالبانو حمله په شا تمبولی ده. تاسو چې سرچینې د دوشنبه په ورځ د ټلیفون لاره ورته ویلي چې طالبان هڅه وکړه چې د لویدیزو پوسټو لوري له اندراب څخه پنجشیر ته ورداخل شي، خو د دوی حمله په شا وتمبول شو. طالبانو ته مرګ ژوبله وخت دی، خو څو کسان ژوند نیول شوی دي. اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او وضعیت آرام ده. سرچینې تاسو ته همدار از ویلي چې اوس طالبان سیمه ته تازه دم از واکونه رسي او خبراترو نتیجه نه ورکړي او ظاهرا طالبان پراخي حمله ته تیارې نسی. په همدې حال کې طالبانو په پنجشیر کې ټول مخابراتي سیستم پرچاو کړي چې لا قبل اوس په پنجشیر کې نه انټرنیټ کار کوي او نه هم موبایل ټلیفون. په پنجشیر کې نخت ورستا لدی کیږي چې دوی ورځې وړاندې طالبانو او د مسعود استازو ترمنځ په چاري کار کې پریکړه وشوه چې د دوو خواو ترمنځ د خبرو د نتیجې تر معلومېدو پورې به په یو بل حمله نه کوي. تر دې وړاندې تیرونه د مسعود پلویانو د بغلان درې مولسوالۍ د لنډ وخت لپاره له طالبانو ونیولې، خو طالبانو ډېر ژر د مسعود پلویان په شاوته مول او پنجشیر یې لاڅو خواو کله بند کړ. راپورونه وایي چې طالبان د ګلبهار لوري د پنجشیر درې ته ورداخل شوي دي او په شاوخوا غرونو او لوړو کې مورچې نیولې دي. په عین حال کې د پنجشیر د مقاومت کوونکو یو ویندوی لویدیځو رسندوی ته ویلي چې لا هم په پنجشیر کې طالبانو او دوی ترمنځ خبرې روانې دي. پنجشیر په افغانستان کې ورستی سیمه ده چې طالبانو د نیولو هڅه نه ده کړې. د پاکستان په بلوچستان کې یو لس دایشي ترهګر وژل شول. د ایرنا خبری آژانس د پاکستانی رسندوی لکولا راپورټ ورکړي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې له ترهګرې سره د مبارزې ملي کمیټې ویلي چې د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ځواکونو په عملیات په مستون کې د دایش د ترهګرې ډلګې اړوند عناصرو پر ضد تر سره کړی دی. په دغه راپورت کې راغلی چې په بلوچستان کې د داعش سرغنا عبدالحی هم په هلاک شویو کې شامل دی. طالبانو په افغانستان کې د چین د رول لوبولو په اړه هیله څرګنده کړه. د اسنا خبری آژانس د راپورت سره سم طالبانو یو اندوی سوهیل شاهین نن ویلي چې چین د افغانستان د اقتصادي پراختیا او بیا رغونې په زمینه کې له چین سره ملګرتیا ته هیله مند دی او په خپل دغه ژمنې ټینګ ولاړ دی چې تر هغه د دغه هیواد له خاورې د حملو د اجرا لپاره استفاده ونه کړي شي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیک صادری ده. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. امنیت شورا له طالبان وغوښتل چې پریږدي افغانان بهر ته لاړ شي. دا پریکړې لیک چې مسوده یې برتانیا، امریکا او فرانسې چمتو کړی وه، په 14 موافقو او د دوو سپینو رایو سره تصویب شوه. چین او روسیې دغه پریکړې لیک ته سپینه رای ورکړه. داسې ښکاري د افغانستان په اړه لورستي پریکړې لیک صادری ده. د امنیت شورا هدف د دغه کړکیچ ځپلي هیواد حالاتو زر تر زر ښکول دي، چې د امریکایي او نورو لویدیځو هیوادونو بشپړه وتلو او اوس په کابل او هوایي ډګر د طالبانو بشپړه ولکې په حساس وضعیت کې راغلي. په عین حال کې د امنیت شورا دننه له طالبانو او افغانستان سره د چلند د څرنګوالي په اړه یو ډول دواګونوالی موجود دی. په دې لړ کې لویدیځ هیوادونه خپلو وعدو ته د طالبانو د ژمنتیا لپاره طالبانو پر ضد د دباو سیاست غوښتونکي دي. په دې لړ کې د فرانسې ولسمشر ماکرون د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په کابل کې د امن سیمې د ټینګولو په خاطر امنیت شورا ته د پریکړې لیک د مسودې د وړاندې کولو لپاره د پاریس او لندن د طرحې خبر ورکړی وو. په داسې حال کې چې د امنیت شورا دوه دایمي غړي یعنی چین او روسیا له طالبانو سره د تعامل او ملګرتیا د زیاتولو غوښتونکي دي، البته تر هغه وخته چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په حقیقت کې ماسکو او بیجینګ پر افغانستان د طالبانو ولکه د یوه حقیقت په توګه منلی ده او هغو دریزونو او کتنو ته په پام سره چې د طالبانو لا لړتبا چارواکو سره یې درلودلی دي په افغانستان د هغو حاکمیت منلی دی. که څه هم روسیانو تر اوسه د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی، خو چینیان چې د افغانستان د پام وړ اقتصادي پوټینشلونو ته په پام سره په دغه هیواد کې د خپل شتون لرلید روښانه ویني. د طالبانو سره ګرمې اړیکې ټینګې کړې دي او په مقابل کې طالبان هم د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې د بیجینګ پر رول لوبولو ټینګار کړی دی. په مقابل کې د امریکا په مشرۍ لویدیځوالو په دې زمینه کې منفی کرچار غوړ کړی دی او لږ تر لږه په اوسني وخت کې په دغه مسالې چې طالبان پر رسمیت نه پیژني ټینګار کوي. په عین حال کې د نوي حکومت د جوړولو او حاکمیت د مالولو لپاره د طالبانو راتلونکي اقدامات او بدلونونه او د احتمالي سوله ایزو دریځونو د دې احتمال چې لویدیځوال هم په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت د حقیقت په توګه ومني زیات کړی دی. اوس له افغانستانه د واشنگتن په بشپړه وتلو سره د دغه هیواد په تاریخ کې بلکې په نړیوال ډګر کې نوی وخت پیل شوی دی. افغانستان د طالبانو له بشپړه ولکې سره سره د هغه د راتلونکي په اړه ستر ابهامات موجود دي. په افغانستان کې پراخه بې ثباتي او د داعش او القاعدې په شان د ترهګرو ډلو قدرت ترلاسه کول د دغه هیواد امنیتي حالات نور هم خرابولی شي. د دې مخکې په افغانستان کې نښتې د لویدیځو هیوادونو او طالبانو ترمنځ وې، خو اوس چې طالبان قدرت ته رسیدلی دي د کابل د هوایی ډګر په ځان وژون کې چودنه کې د داعش قدرت خودلو ته په پام سره د دغه ترهګرې ډلې د فعالیت د پراختیا او له مخکې زیات په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د دوام احتمال زیات شوی دی. ګران اوردونکو، لکه څنګه چې خبر یاست د طالبانو ډلې اوس په درس افغانستان خپل ولکا ټینګ کړی ده او اوس په دغه هیواد کې د سیاسي نظام په اړه خبرې اترې کیږي. مونږ په همدې ارتباط نه د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړیدا د وخت او څرنګوالي په حق له د طالبانو له زنګ استازي خاغلی زبی الله مجاهد سره ځانګړي مرکه کړی ده چې خبرونه په دې شیبه کې د اوریدو بل نظر کوو.
من اوریدونکو، د لومړي ځل د پاره په کابل کې د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد سره د هغې په دفتر کې د تهران راډیو د ځانګړي مرکې د پاره زموږ سره دی. له ده مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه. کور مو باد مجاهد صاحب، په پیل کې پوښتنه کوو چې که مختصر زموږ اوریدونکو ته ډاډ ورکړی چې راتلونکی نظام به کله تر څومره وخت پورې عملا میدان ته راووزي، او د دې خلکو اندېښنې چې نورم په تیښته او فرار او اندېښنه کې دي ډېر واضح او شمېرل یې د اطمینان ټکي ورته څه دي چې خلک.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامد او مسلی امن نامعبد، زه هم تهران رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه له کوم خپل سلامونه وړاندې کوم. سلامت اوسئ، له راتګ نه مو مننه. په ښکاره ویلی شو چې انشاءالله ډېر به وخت نه اوږدیږي، په حکومت جوړونه باندې کار په جدي توګه روان ده. هڅه مو دا ده چې هر څه زر مسله حل سي او حکومت جوړ سي. موږ تر اوسه پورې په مشورې ټولولو او نظر اخیستلو د بېلابېلو اقشارو باندې بوخت و. هغه کار سوی انشاءالله یوه یوه نیمې هفتې په منځ کې به انشاءالله د دې شاهدان واوسیږو چې نظام جو اعلان سي او خلک به انشاءالله آرام سي.
تر ټولو نه غټې ستونزې او عوامل چې تر ستاسې د جوړښت یا د افغانستان د دغه نظام د قدرت خلا چې راغلی دوی په مخ باندې خنډونه دي، تر ټولو غټ او لوی عوامل که ډېر شمېر دي راته وایي څه دي چې وخت یې ونیوه او وخت نیسي او تاسو مشکل څه؟
او اصلي خنډ نشته، ولې موږ غواړو چې نظام یو مشوره پې باندې وسي، ځکه نظام ډېر یو اساسي شی ده که داسې جوړ سي چې مشوره پې وسي، نظریات پرې راټول سي، نو هغه پختګي یې ډېریږي. بیا به نو موږ د راتلونکي کې د ستونزو سره مخ نه یو. که عجولانه اقدامات وسي بیا ځینې ستونزې به راتلونکي کې خطرات پېښوي. نو موږ کوشش وکړو چې نظریات راټول کړو د افغانستان له بېلابېلو اقشارو نه، نه علماو نه، د نخبګانو نه، د قومي متنفظونو نه، نو هغو مشورې راټولېدونو باندې کار روان دی او تکمیلېږي انشاءالله سی ستونزه به نه وي پکې.
پوځي ستونزه یعنی اوس خلکو ته تقریبا د وزنی ولایت پنشیر او پاندراب کې ځینې ستونزې چې لا تر اوسه پورې په خپل ځای پرتې دي، دام د خلکو دپاره یو تشویش دی. داسې فکر کېږي که وخت ووځي ممکن بیا افغانستان د یوګانه او د یوازنۍ امتیاز و امید چې تر ټولو نه خلک ورته تږي و امنیت وایه بېرته به د خلکو دغه امیدونه په ناامیدۍ بدل نه شي. یعنې تاسو څومره مطمئنه چې ستونزه به غیر پوځي حل شي؟
نه انشاءالله، موږ هلته اوس خبرې روانې کړي دي. امید ډېر دا ده 80% موږ باوري یو چې د خبرو د لارې نه ستونزه حل کېږي. زموږ کار جدي روان ده. متنفظین او علما او جهادي قمندانان ټول په دې کې سهم دي چې ستونزې ته د پای ټکی کېږدو، جګړې ته ضرورت پیدا نه سي. او بیا کم که چېرې دا اوس تفاهم نتیجه ورنه کړي او جنګ پېښ سي، موږ باوري یو چې انشاءالله اوږدېږي نه، ځکه موږ هلته ټول خپل ځواکونه رسولي دي او مسله سیمه تر محاصرې لاندې ده، ډېر زر حل کېږي هر څه کوي.
ځوانان په ډېره پیمانه باندې له هېواد څخه تښتي، په دې کې لوستي ځوانان هم دي او تقریبا د افغانستان په لویدیز لوري باندې د موټرونو په اډو کې یا په ترانسپورتي محلاتو هوټلونو کې د ځوانانو د کډو ځای نه کېږي. او دا تاسو څومره درته ترخره دغه لحظه چې ستاسو پرتګ باندې خلک له وطنه تښتي او ډېر داسې یو پیام چې غیر ډیپلوماتیک یعنی کلیوالي پیام یې ورته چې هغوی قانع شي او نسبتا په هغوی تاثیر وکړي؟
نو موږ خو پیغام بار بار خلکو ته ورکړی چې هیڅوک ونه تښتي، یعنی موږ به له چا نه انتقام نه اخلو، هیچا سره به بد برخورد نه کیږي. او دا ثابت سو په ولایاتو کې موږ سره داسې کسان چې د مقابل جهت وسله یې په لاس کې او موږ یې وزلو، هغه موږ په غېږ کې ونیول، کل مو کړل، ځان سره مو کېنول. دلته په کابل کې هم ډېر مهم کسان لا اوس هم حضور لري، موږ سره ناستې لري. نو کله چې هغو ته څه نه ویل کېږي، هم افغانانو ته ولې څوک څه ووایي؟ باید دوی تېښته ونه کړي، فرار ونه کړي. زموږ پیغام ورته دا چې خپل هېواد کې د دوی دپاره عزت هم شته، ډوډۍ هم ورته پیدا کېږي، دغه هلته ژوند ښه کېږي، هر څه به انشاءالله نورمال سي. فقط دوی حوصله باید وکړي، خپل ځان او خپل اولادونه او فامیل باید په خطر کې وانه چي، نورو هېوادونو ته هڅه ونه کړي د تېښتې.
وروستۍ پوښتنه هم ده، دوی یوازې د نامنۍ نه تښتي، د دې نه تښتي چې ستاسې د لاسه د هغوی ژوند په ګواښ خطر سره مخ دي، نور عوامل هم شته، کېدای شي ډېر غټ عوامل اقتصادي او اجتماعي مسایل وي. دوی ته په دې اړه باندې یعنې تاسو فکر کوئ یوازې اطمیناني تسکین ته دوی ضرورت نه لري، څه ورته پیغام لرئ چې هغوی ته داسې یو مسیج ورکړئ، پیغام ورکړئ چې هغوی را وګرځي؟
نو موږ خو دغه پیغام ورکولی سو چې انشاءالله له اقتصادي لحاظه به هېواد زر تغییر کوي، زر به هر څه سمیږي، ځکه چې کله حکومت جوړ سي انشاءالله سي عرابه د حکومتداري روانه سي، موږ اوس د جنګ له مصرفه خلاص شوي وي، جنګ نسته او هغه انرژي چې په جنګ مصرفې ده هغه به په آبادي باندې، په کار او په کار پیدا کولو باندې لګېږي، بل خپل ملي تجار، نړیوال اقتصادي ممالک دې ته تږي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دلته کار پیدا سي خلکو ته. نو دوی چې کله کار پیدا سي، معاش ورته پیدا سي، ډوډۍ ورته پیدا سي، باید و نه تښتي. او بل اجتماعي لحاظ هم موږ اطمینان ورکوو چې زموږ اجتماع به اسلامي ټولنه وي، مسلمانانو باندې به ژوند کوو، چا سره به متفاوتو د ستونزو ډک چلند نه کیږي. باید دویم قناتو کې موږ بار بار دا ویل دي چې دلته به د هیچا دپاره ستونزه نه وي.
وروستی پیغام صرف ستاسو د نظره موږ سوال نه کوو، تاسو ته پرېږدو. دغه داسې چې تهران پښتو راډیو اوریدونکي په افغانستان په جنوب او پاکستان کې چکم اوریدونکي لري، پښتو سرویس ځانګړی پیغام د طالبانو د استازي ویان په توګه باندې غوښتي لپاره هغه نقطه چې موږ نوي کړي او تاسو ته مهمې وي دو خلکو ته ورسوي. همدومره
مننه کوم. اول خو تهران پښتو رادیو موږ لپاره ډېر کار کړی دی، د افغانانو لپاره ډېرې هیلې ارمانونه یې ورته پوره کړي. په دې معنی چې پیغام یې رسولی، خبرونه یې رسولي په خپل وخت باندې، او له موږ سره لویه همکاري درلودلې ده د دې ملت سره، د پښتو ژبې ملت سره. مننه ترې کوو د تهران رادیو نه. او خپلو خلکو ته مو هم سې په پښتو باندې زموږ غږ اوري. پیغام هم دا ده چې دوی ګټه په وحدت کې ده. پښتون یو واحد ملت ده، یو واحد کتله ده، د یو بل سره باید ګنډلې واوسیږي، یو بل سره متحد واوسیږي. او دغه د اشغال له امله بیلتونونه یا ځینې ستونزې پرابلمونه چې راغلي وو دا له نظره نور وباسي، دښمنۍ یو بدبینۍ ته پای ټکه کیښودل سي، او موږ ټول ته د یو ملت په حیث باندې ګورو. انشاءالله د ټولو حقوق به تامین کیږي، ستونزه به نه او زده کړې به هم انشاءالله زمینه ورته فراهمیږي، ځکه موږ وینو چې پښتني سیمې له زده کړې ډېرې محرومې شوي دي په جنګ کې خصوصا. د دې لپاره به حکومت مسؤلیت لري چې د زده کړو جال ټول هیواد ته ورسې، خصوصا محروم سیمو ته چې هغه پښتني سیمې دي. په دې کې به انشاءالله د زده کړو دپاره خاص پروګرامونه تر کار لاندې نیول.
ډېره زیاته مننه لطف وکړې مجاهد صاحب، سرګوړي دی. مننه.
روت سپانو ته کتنه.
ډیر محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینو نورو بهرنیو ورسپانو مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه راواخلو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار، خارجه وزیر او نظریه وړاندې کوونکی هنری کیسنجر په یوې مقالې کې له افغانستانه د امریکا له بشرمې سره په ډک ډول وتلو ته په اشاره سره دغه کار ستراتیژیک ماتې او نه جبرانیدونکې چاره بللې ده. د اذربایجان جمهوریت د خارجه وزارت مرستیال النور ممدوب په یوې سیمه کې چې په تیر میلادي کال کې د قراواغ د غرانې سیمې په دوهم جنگ کې د ارمنستان هیواد له نیواک څخه آزاده شي وه، د ډله ییز قبر د کشپیدا خبر ورکړی. د مالیزیا هیواد د فلسطین د ملتړو ډلو لخوا د صهیونیست رژیم په لسګونو انټرنیټ پاڼو باندې بریدونه وشول. په تهران کې د یمن سفیر ویل د یمن انقلابیان حاضر د ماده تیرګره په مقابل کې په زده پاسه 500 جبهو کې د جنگیدا په حال کې دي. د امریکا د کورونا ضد موډرنا واکسین په جاپان کې همغراز جنجال رامنځته کړی دی. او د نیو راپورونو پر اساس په اسپانیا کې تولید شوی موډرنا ککړ واکسین د جاپان په څه د پاس شپږو ولایتونو کې خپره شوی دی، او د غراز اوس پلازمینې ټوکیو ته هم رسیدلی. مکسیکو د امریکا د وسلو د جوړولو تر ټولو ستر شرکتونه د تاوتریخوالو او د نشایزو موادو د دودولو په دلیل په امریکا کې په یوې محکمه کې تر قضایي تعقیب لاندې وروستل. د فلسطین د حماس او د جهاد اسلامي غورځنګونو د صهیونیست رژیم له جنگ وزیر سره د کورواکه تشکیلاتو د مشر محمود عباس کتنه د شهیدانو له وینې سره خیانت او د فلسطین په ملت باندې له شا څخه په چاړې سره ګزارو بلو. د لبنان د مرکزی بانک مشر د سونګو د کارکیچ عامل ووته. په فرانسې کې د هوایي ډګر چارواکو د لبنان د مرکزی بانک د مشر په بکس کې د 9000 قاچاق شوي یورو د پیدا کېدا خبر ورکړ، او هغه یې په نقد جرمني محکوم کړ. د عراق په اربیل کې د امریکا سرکونسول د خارجي عسکرو د ایستلو په حق له د عراق د پارلمان په قانون باندې سترګو پټولو سره ټینګار وکړ چې امریکا د کوردستان سیمې په شمول په عراق کې خپل شتون ته دوام ورکوي.
عزیزانو دا هم اطلاعات ورځپانه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه د خپلو نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د بهرنیو د چارو د وزارت ویاندوی خبرو ته انعکاس ورکړی او لیکلی چې د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده ویلی دی چې د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو مسله د امریکا د کړچار په بدلولو پورې اړه لري. هغه زیاته کړې ده چې په دې اټومي موافقې کې هغه لوري چې تر اوسه پکې پاتې شوي دي باید په ځیر سره حالات تر نظر لاندې ونیسي، د دې لپاره چې راتلونکې ورځې ډیرې مهمې دي. د غورسپان بیا په یو بل خبر کې لیکي د یمن په جنوب کې په ډرون حمله کې په لسکونو پیل معمولان علاق شوي دي. عربستان د امریکا، اماراتو او څو نورو هیوادونو په بشپړ ملاتړ سره د 2015 میلادي کال له مارچ راهیسې په یمن پوځي تیری پیل کړي او تر دې دمه یې دغه بېوزله هیواد له مځکې، هوا او سمندر له لارې کلابند کړی او د دغه بېوزله عرب هیواد په میلیونونو ماشومان، ښځې او بوډاګانې د مرګ او قحطۍ جدی خطرو سره لاسو گریوان کړی دی. عرب پوسټ خبری سایت راپور کړی د یمن په جنوب کې له ائتلاف سره اړوند د یمن ځواک ویاندوی محمد النقیب بیګا په یو لړ څرګندونو کې ویلی دی چې د یمن په لهج ولایت کې د سعودي تیرګرو سره په اړوند په یو پوځي مرکز باندې په وروستي ډرون حمله کې دیش پوځیان هلاک او لږ تر لږه شپېته نور ټپیان شوي دي. عربستان د امریکا، امارات او څو نورو هیوادونو په دغه حملو کې لاس لري. او د افغانستان په پلازمینه کې یوې خبری سرچینې د کابل هوایی ډګر ته نږدې د امریکا په وروستي هوایی برید کې د ملکي تلفاتو شمیر له خپره شویو رقمونو ډیر زیات وباله. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا په هوایی برید کې له امله د وژل شویو ملکي افغانانو شمیر مخکې 4 تنه او بیا 6 تنه اعلان شو. د یو وژل شوي کس د خپلوانو په وینا په دغه ډرون حمله کې 12 ملکي کسان مړه شوي دي. وژل شوي کس ورور وویل چې په یاده حمله کې وژل شوي کسان داعشیان نه وو، بلکې ټول د یوې کورنۍ غړي او عام خلک وو. هغه څرګنده کړه چې په وژل شویو کې 6 ماشومان هم موجود وو.
خوګوردونکو لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده په وروستیو کې د کابل ورځپاڼې په عادي ډول نه خپرېږي، خو موږ د هغوی آنلاین مطالب تاسو ته وړاندې کوو. باید ووایو چې هغوی د چمتووالي په اړه کوم مسؤلیت موږ نه منو. نن په سر کې هشتی صبح ورځپاڼه راخلو. په افغانستان کې د امریکا 6 کلن حضور پای ته ورسېده. د امریکا وروستی پوځي الوتکه د دوشنبې پر شپه د وږي پر اتمه د کابل هوایي ډګر ووتله او په افغانستان کې د امریکا 6 کلنه جګړه حضور پای ته ورسېده. طالبانو د امریکا وروستی سرتیری له وتلو سره هماهاله د خوشحالۍ ډزې وکړې، دا ورځې تاریخي یاد کړه. له دې سره سم د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي چې د تخلیه عملیات هم پای ته ورسېدل. په دغه بهیر کې یو لږ در وزره بهرني وګړي، هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې دنده درلودله او هغه چې سیاسي پذیره و له افغانستانه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن په افغانستان کې د امریکا د حضور د پای نیټه د اګست 1 نیټه اعلان کړی وه، خو امریکایي ځواکونه یوه ورځ مخکې له کابله ووتل. سیولس د امریکا وروستی نظامي الوتکه وه چې افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن او یو نظامی کومندان له کابله وویسته. د امریکا تر ملاتړ لاندې د محمد اشرف غنی حکومت د زمري پر 4 نیټه سکوت وکړ. له دغه نسکورېدا وروسته امریکایي ځواکونو متحدانو د کابل هوایي ډګر کنټرول په لاس کې واخیسته او د تخلیه عملیات یې پیل کړل. زرګونو کسان د وتلو په موخه په هوایي ډګر ورمات شول. د وږي پر 4 هوایي ډګر کې د خلکو په مینځ کې مرګونې 14 وشوې چې په پایله کې تر اوسه څه د پاسه 190 تنه وګړي وژل شوي دي چې 14 پکې د امریکا عسکر هم شامل دي. د دغه بریدونو مسؤلیت د ایش ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د مرکزي قومندانې رئیس کینت مکینزی چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مسؤلیت هم پر غاړه درلودلی دی ویلي د تخلیه بهیر سره سم په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت چې د 11 سپتمبر څخه یو څه مخکې و موده پای ته ورسېده. د کینیت میکینزی په خبره په دغه ماموریت کې له 3000 زیات امریکایي پوځیانو او 5000 ملکی کسانو په افغانستان کې خدمت کړی دی. نموړي په 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د ملکي او د نظامی تلفاتو شمیر 4012 تنه یاد کړ. همداراز نموړي ویلي دي چې په دغه ماموریت کې 6000 نور ټپیان شوي هم دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم زیاته کړې ده چې 13 ورځو کې امریکایي پوځیانو د لیک ستر هوایي عملیات وکړل. بایډن زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت اوس پای ته رسیدلی.
دا هم مسیر ورسپانه ده. د کابل چاپ مسیر ورسپانه بیا لیکي چې طالبان ویلي د امریکا په ګډون په ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د امریکا ځواکونه د وتلو په مناسبت په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې ورستي امریکایي عسكر له افغانستانه ووت او په دې توګه افغانستان پرشتنی معنی آزاد شو. مجاهد د غرض ویلي چې امریکایي ځواکونه د خپل ټولو موخو په ترلاسه کولو بریالي نشول او په وینای دلته ستره او له شرمه ډکه ماته وخوړه. مجاهد دغه راز ویلي چې طالبان له نړیوالو سره د شو ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
پوه بنسټه اقتصاد.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د خبرونه په دې شبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د پو بنسټ اقتصاد په اکله یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران اوردونکو حاضر دم سرچینې د صنعتي اقتصادونو بیخ بنې ته پیژندل کیږي او بلکې فکری پانګونې د سرچینو ځای ناشته شوې دي. په همدې دلیل هغه مرکزونه او مؤسسې چې د پوهې پر بنسټ فعالیتونه کوي او پوه بنسټ شرکتونه بلل کیږي په یو هیواد کې د اقتصادي پراختیا مهم عامل ګڼل کیږي. په ایران کې د پوه بنسټ اقتصاد په پروګرام کې چې هر اونۍ خپرېږي لا پوه بنسټ اقتصاد په بنسټ شرکتونو او مؤسسو او د پوه بنسټ اقتصاد او اقتصادي وده وغیرہ په شان لاړیکو سره آشنا کیږو. ګران اوردونکو په تیر پروګرام کې په ایران کې لا لومړی په بنسټ شرکت سره بلد شو. په دې پروګرام کې په ایران کې د دوو نورو په بنسټ شرکتونو پوهش رایان تصویر او پارس ایزوټو لا فعالیتونو سره بلدی کو. همغه ډول چې په تیر پروګرام کې ورته اشاره وشو چې په ایران کې د 2021 میلادي کال تر مای میاشتې پورې د په بنسټ شرکتونو د ارزونې د کاري ډلې د تایید وړ 15,904 او یا په بنسټ شرکتونو فعالیت کوي چې سوکا سوکا. او په ایران کې د په بنسټ اقتصاد پروګرام په بیلابیلو برخو کې به د دغو شرکتونو د تر ټولو مهمو فعالیتونو سره بلد شو. په دغو په بنسټ شرکتونو کې یو بل شرکت شرکت پویش رایان تصویر دی چې په د پرمختللو الکترونیکی تصویري څارنې د سیستم د ټکنالوژۍ د ځایي کولو او پراختیا لپاره په 1400 هجري لمریز کال کې په محدود مسؤلیت سره پرانستل شو. دغه شرکت د پرله پسې ګټې له بهیر څخه په ګټه پورته کولو او د پوهنتون سنت له وتلو کسانو، محققینو او د انجینرانو په هڅې او همت سره د کار د پیلولو، د اجازه لیک په ترلاسه کولو او د سنت، معدن او تجارت له وزارت څخه د نویو صنایعو د میډال په ترلاسه کولو او دغه راز د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژۍ له وزارت څخه د په بنسټه میډال په ترلاسه کولو بریالی شو. همدا اوس په کابو 1500 مربع متر ودانۍ درلو سره په ډیر لوړ ظرفیت سره د پرمختللو الکترونیکی تصویري نظارت د سیستمونو په تولیدولو او د طراحې په قابلیتونو سره د توانمند شرکت په توګه په فعالیت بوخت دی.
د ایران د پویش رایان تصویر شرکت ځوان متخصصان تل د نړۍ د نن ورځې پرمختللې ټکنالوژۍ ته په پام کولو او د ایران ځایي شرایطو او اړتیاو ته په کتنې سره د نړۍ له مشهورو برانډونو سره په مقابلې وړ او کیفیت سره د محصولاتو د طراحۍ او ډیزاین کولو او د شیانو د جوړولو کوشش کوي. د پویش رایان تصویر شرکت جوړ شیان په ډیرو میدانی او عملیاتي ازموینو کې څیرل شوي او د کیفیت له پلوه تایید شوي هم دي. حاضر دمه د دغه شرکت جوړ شیان د ایران د تیلو او د حکومت په بیلابیلو پروژو کې کارول کیږي. د پویش رایان تصویر شرکت په تولیداتو کې د فیبر نوري مبدلونو، کلوز سرکټ کامرو یعنی سی سی ټی وی، د فلمونو د ریکارډولو او د عکسونو د اخیستلو د دستګاو او کامرو جوړولو، د چینلونو د سویچونو جوړولو، تر شبکه لاندې د کامرو یعنی د آی پی کامرو جوړولو، د انالوګ او د ایچ ډی کامرو جوړولو، د چینل سویچونو، د فایبر نوري مبدلونو او د کامرو د نصبولو پرزو او تجهیزاتو ته اشاره کولای شو. د پویش رایان تصویر شرکت د قوت یو ټیکی د کاغ او مشتری ضرورت ته په پام سره د محصولاتو طراحي او تولیدول دي. د غراس په بیلابیلو مشخصاتو سره د څه د پاسه سلګونو سفارشي محصولاتو تولیدول او ترې کار اخیستل او په حکومتي مؤسسو او ادارو کې له دغو محصولاتو کار اخیستل په تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې د دغه شرکت په فعالیتونو او هڅو کې ګڼل کیږي.
عزیزانو، د پویش رایان تصویر شرکت د کیفیت لرونکو شیانو د تولیدولو او د دغو شیانو د سپارلو په هدف سره د تولید ازموینې او د حال د جوړولو له پلوه په ماډرنو او پرمختللو ماشینونو باندې دغه شرکت د سنبالولو او تعمیلولو اقدام کړی چې د محصولاتو د تولید په بیلابیلو زیاتیدونکو مرحلو کې د سل په سلا کړچار د کنټرولولو په ترڅ کې د شیانو د تولیدولو په بهیر کې له انساني ځواک څخه د استفادې ضرورت لږ تر لګوي او د تحقیقات او ټکنالوژۍ د پلانونې، د زیاتیدونکي څارنې او کنټرول او د نهایي کنټرول او د پرله پسې خوال لپاره له انساني وقت څخه استفاده وشي. پویش رایان تصویر شرکت د خدماتو د ښه کولو لپاره او د کیفیت لرونکو شیانو په وړاندې کولو او د پوهې پر اساس د محصولاتو په جوړولو سره د لایسنسونو او د اړوند معیارونو د سندونو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. علمي او تحقیقاتي لایسنسونه او دغه راز په کیفیت او تخصص سره د محصولاتو جوړولو لپاره معیارونه د دغه شرکت په نورو موردونو کې ګڼل کیږي. په دې ډول چې پویش رایان تصویر شرکت د اطلاعاتو انفارمیشن ټیکنالوژي، د تجهیزاتو، د الکترو مقناطیسی سازگارې، د ازموینې، د تاییدیې او د اطلاعاتو د ټیکنالوژۍ تجهیزاتو، د ایمنی ازموینې، د تاییدیې په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. د پویش رایان تصویر شرکت په اصلي ګاکانو او مشتریانو کې د ایران د تیلو ملي شرکت، د ایران د ګازو ملي شرکت، د جنوب د تیلو د بډایه سیمو ملي شرکت، د محشر د پیټروکیمیکل ودانۍ، د تهران د تیلو د صنعت څیړنځی، د شهید هاشمي نژاد د ګازو چڼځی، د بندر عباس د تیلو چڼځی، د پتاوا د ګازو د دباو د پیاوړتیا مرکز، د لاوان د تیلو چڼځی، د کاویان، د کرمانشاه، د رازی، د بندر امام کیټرو پیټروکیمیکل ودانۍ، او د فراش بند تیلو ودانۍ، د اردبیل، د تبریز، د ری، د بندر عباس د تیلو انبارونو، د سلیه د ګازو چړزایونو، د محمود آباد د روزنې ودانۍ، د فلات قاری د تیلو شرکت او د تهران ولایت د ګازو شرکت ته اشاره کولای شو.
د پویش رایان تصویر شرکت کیفیت مناسبه بیا او د شو خدماتو وړاندې کولو د تولید په ډګر کې د دغه شرکت د پراخشتون او د ستر حکومتي او خصوصي شرکتونو او مؤسسو د ضرورتونو د پوره کولو سبب شوی دی. د سرچشمه د میسو صنایو د میدوک د میسو صنایع د قوم د ترکیبي سیکل برېښنا کوټ د امیرآباد بندر خرمشهر بندر د ایران د اوو د اورګاډو شرکت د هیواد د کب نیونې ټول بندرونه د رفا کارګران بانک بیلابیلې شعبې او څانګې د ایران خودرو د ګاډو شرکت د بهر لو روغتون د شایان د اپریشنونو مرکز د ایران د طبي علومو پوهنتون د دغه شرکتونو او مؤسسو برخه دي. نن سبا د علم او د اټومي ټکنالوژي په ډګر کې بشر په دنیا کې له تیر وخت څخه په کامل ډول متفاوت ژوند کوي. اټومي ټکنالوژي او د هغې بریاوي په اوس وخت کې د انسانانو له هوساینې او معیشت او اقتصاد څخه نه په جلا کېدونکې برخې بدل شوي دي. څرنګه چې د ایران متخصصان تل د پوهې او د انساني او د انساني ټولنو د سلامتیا په ډګر کې مخکښ وو او د پارس ایزوټوپ شرکت په خورا توګه د بیلابیلو راډیو ایزوټوپونو د جوړولو او پراختیا په حوزه او دغه راز د اړوند تجهیزاتو د جوړولو او په طبي او صنعتي زمینه کې د اړوند خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. پارس ایزوټوپ شرکت تر اوسه د محصولاتو د تامینولو د مناسبو او کارنده خدماتو د وړاندې کولو لپاره ګام پورته کړی او دغه چاره د ماډرنو او نویو ټکنالوژۍ د کارولو د متخصصو او د پوهو انساني ځواکونو د استعمالولو او دغه راز د کیفیت د لوړو معیارونو په رعایتولو سره ممکنه شوې ده. د ایران پارس ایزوټوپ شرکت ځان د هیواد په داخلي او خارجي بازارونو کې د وړانګو له کارندوالي او سمې استفادې او نوي ټکنالوژۍ استعمالولو ته پای بند ګڼي. د ایزوټوپ له نوم سره د ډېرې آشنایۍ لپاره په لنډ ډول د دغه اصطلاح او په طب صنعت او خدماتو کې د دغه نوم د کارندوالي په اکله له تاسو سره خبرې کوو.
ایزانو ایزوټوپ د یو کیمیاوي عنصر یو یا څو ګونه اټم په تناوبي جدول کې په ایټمي عدد او رایشو په تقریبا یو شان کیمیاوي کلچر سره په فزیکی خصوصیاتو او جرمی عدد سره متفاوت دي. هر کیمیاوي عنصر یو یا څو ایزوټوپونه لري. ساینسپوهان ایزوټوپونه په دوه اصلي ډولونو راډیو اکټیو او پایدار ویشي. دغه دوه ډوله ایزوټوپونه په بیلابیلو صنایعو او علمي او طبي زمینو کې پراخه استفاده لري. هغه ساینسپوهان چې د مځکې د پیژندنې او د ژواک چاپیریال لازمین تر سره کوي د اکسیجن د هایدروجن د سلفر نایتروجن او کاربن ډای اکسایډ لا پایدار ایزوټوپونو استفاده کوي. د وړانګو را مستکون کې ایزوټوپونه په کرهنه غذایی صنایعو د آفتونو په کنټرولولو لرغون پیژندنې او طب کې کارول کیږي. په طب کې لا ګاما وړانګو چې د راډیو اکټیو عناصرو لخوا خپریږي د انسان د بدن د داخلي ټیومرونو د تشخیص لپاره استعمالیږي. خوراکي شیانو ته رڼا ورکول د ګاما وړانګو په کنټرول شوي سویه کې د خوراکي موادو د کیښودلو بهیر د ډیرو باکټریانو د له منځه تلو سبب کیږي او دغه کار سبب هم ګرځي چې خوراکي مواد د مصرف او استعمال لپاره لا پسې امن ووسی. د ایران پارس ایزوټوپ شرکت په طب او صنعت کې د استفادې وړ بیلابیلو راډیو ایزوټوپونو د صنعتي تولید په زمینو د صنعتي او د طبي رڼا د چشمو او د هغوی د سلنډرونو په جوړولو د درملنې او د تشخیص په وضو کې د راډیو ډرایور درملو پراختیا د راډیو ایزوټوپونو په تولید کې د پرمختللو راودو د اختراع او د سیستماتیک کولو د راډیو ایزوټوپونو د جلا کولو لپاره د مناسبو سیستمونو د جوړولو او د شخصي او چاپیریالي څارنې سیستمونو د جوړولو او د پلټنې د کیټونو او د راډیوګرافي د تجهیزاتو د جوړولو په زمینه کې فعالیت کوي.
د پارس ایزوټوپ شرکت له محصولاتو سره د ډیر بلتیا لپاره چې په طبي صنعتي تجهیزاتي او د محصولاتو د خدماتو په زمينه کې اړوند اقدام کوي. دغه شرکت څو محصولاتو ته په لنډ ډول اشاره کوي. یو محصول چې د طبي مقاصدو لپاره ترې استفاده کیږي او د تشخیص لپاره کارندوالی لري، چمتو یعنی تیار رادیو درمل دی. چمتو رادیو درمل هغه رادیو اکټیو درملو ته ویل کیږي چې د اټومي درملو د په زمینه کې د ناروغۍ د تشخیص د موندلو په توګه ترې استفاده کیږي. دغه محصولات د رادیو ایزوټوپ له دوو بیلابیلو برخو او له یوه کیمیاوي جوړښت څخه د ایران د پارس ایزوټوپ شرکت په ریکټر او سیکلوټرون کې څو ډوله چمتو رادیو درمل تولیدیږي. د پارس ایزوټوپ شرکت د درملو محصولات د کیفیت له نظره له نړیوالو فارماکوپونو سره سمون خوري. د ایران د پارس ایزوټوپ شرکت د وړانګو د پیژندلو د تجهیزاتو پر هغه ځای کې چې رادیو اکټیو مواد کارول کیږي استفاده کولی شو.
ایزانو د دې پروگرام وخت همدلته پای ته رسی. parstoday.com/ پی زموږ د انټرنیټي سایت درک دی. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوال او ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.